مشال ریډیو دی او دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په روانه غړی په لومبۍ نمایي کې مو اوریدونکو ستاسو د پاره ریپورتونه او د دې غړی په دویم نمایي کې مو ستاسو د پاره 219 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم را وړې دي. خو تر هر څه وړاندې له بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه واوري. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره یې په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ هوکړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو اعلان کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره نن لیدنه کاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانیو کېږي. بیان البته وای طالب چارواکو افغان سوداګرو له پاکستان وغوښتل چې د بانک للارې دی په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دی د کاروبار اسانتیاوي برابرې کړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیرو څلوروي ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,680 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر تر 4.5 لک اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې له دې ناروغۍ څخه لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغۍ څخه د مړو شمیر رسمي شمیر تر 1.5 لک لوړ شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 18 به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون په پاتې ضلعو کې انتخابات وسي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8 څخه تر 11 پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د فروری پر 15 خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. بیان ذاتوي چې د صوبې خلک به د ښاروالیو تحصیلونو کلیو او چم گاوند د شوراګانو ترڅنګ د ښځو ځوانانو او لژکیو څوکیو لپاره خپل استازي ټاکي. د طالبانو حکومت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 155 نوې پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید اجیر بیگا مشال راډیو ته وویل په تیر شواروز کې له ناروغۍ څخه هیڅوک نه دی مړ شوی.
از جمله 1275
له 1215 نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 155 مثبت پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 4 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروب سره لیدنه کاته کوي. دا ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دې ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره داسې اندېښنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین یرغل وکړي. انټونی بلینکن جنیوا ته تر تګ وړاندې ویلي دي چې له دې خبرو اترو کې د بریا تمه نه لري. د ده په وینا دا به د دې جاج اخیستل وي چې موږ اوس چیرې ولاړ یو او د دې کلاتو حواری لپاره څه سفارتي لارې خپلولای سو. انټونی بلنکن د جنوري پر 6 په برلین کې د جرمني زد ډی اف ټلویزیون ته په امریکا کې ویل چې روس د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو او یا هم د اختلاف او پایلو لارې خپلولای سي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ د توړان نکړل اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شولې نو په لومبې نمایي کې به ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به 219 پروګرامونه مشال آنلاین چې بشیر ګواخي کوربه دي او روخانه مستقبل چې منور شاه استاسو د پاره هر اونۍ تیاری دوانه به هم واوري خو اول د ریپورتونو طرف ته د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده او په دې لړ کې پرون پر تورخم د دوانو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دوانو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستانی چارواکو د دوانو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. فرهاد شینوار تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په 6مه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1600 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوی پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي. ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو اور د شمالی وزیرستان په سپینوام کې د امنیتی عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځانی او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وای له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتی عملیاتو پر مهال باید ځایی اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پوری کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتی سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسی وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسی وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایی ولس لخوا روان پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي وسلوالو ضد کاروایی کیږي نو د عام ولس زورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پوره کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتی سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایی کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتی چارواکي بیا وایي چې هی سام خلق نه زوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلق په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنه کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې دی چې دلته ځینې خلک دفاع وج دي د هغې بدلول دي چې دا د مینا چینج شي د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي. عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بې ګناه دي ریاست چې د امن د ټینګول د پوره کیم قدم هوخلي میژ عوامې سي ترسپانشته خو صرف د میژ دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خلي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بل ګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنه یې آئینی او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کمه غوښتنه چې میژ دي دغه د آئین مطابق دي ځکه چې میژ د امن غوښتنه کوي. امن غوړي په دغه خوره باندې عامې غوښتنه دي. ډېر مشکله غوښتنه نه دي په چار دوه چې دا غوښتنه ومنل شي.
یو اعلی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کمې غوښتنې لري دا هغه یې تل خیال ساتلې. کله هم عام خلک نه زوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو سو کیلومیټره لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اوتمان ځایي مشران ورغلي ډاډ یې ورکړی او دوی ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځورېږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د کورمې په صده کې ډاکټرانو او روغتیا پالانو نن په درېم ورځ هم احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی او وایي د سیمې رهایشي ځایونه پولیسو او د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو نیولې دي. خو د کورمې انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر نن مشال ویډیو ته وویل چې روغتیا پالانو د رهایشي سیمو د قبضې ختمولو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړی خو په صده کې ډاکټران او د سیمې اوسیدونکي وایي پرلت لا هم دوام لري. د ډاکټرانو د احتجاج له وجې ناروغي لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. طارق ورغزی نور تفصیل راکوي.
د کورمې په صده ښار کې د جمعې پرز هم ډاکټرانو او روغتیایي عملی په رهایشي ځایونو او ځمکه مبینه د پولیسو ضلع انتظامی او نور محکمو لخوا د قبضې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی له چهارشنبه د صدې په هیډکوارټر هسپتال کې عام مریضان لیدل بند کړي او غوښتنه کوي چې د صحت محکمې پر ځایونو او کوارټرو ناجایزه قبضه دی ختم کړی شي. د صدر هسپتال یو روغتیایي چارواکی محمد ګل وای په رهایشي ځایونو کې لمخ کې هغوی پراته دي خو اوس یې غیر قانوني تعمیرات روان کړي او نور ځمکه ورنه قبضه کوي چې پر ضد احتجاج ته مجبور شوي دي.
سنټرل ای سی یو بناوګل سیرا ز خپل سکیورټی د پاره دیواله چتام یره ته خو سکیورټی نه دا خو دیواله برلنو تب غټ منځ باندې وکړلو نیمه کالونی دی یو طرف ته دی وایټا
په علاقه کې د ډاکټرانو او طبي عملې د استوګنې لپاره جوړ شوی د سده هډکوارټر هسپتال شپږ کوارټرې هم هغلته په هاسټل کې درې کمرې د لایف سټاک کالونۍ ته مخامخ دوه نورې زړې کوارټرې د غربنی روغتون ودانې او د سیول هسپتال پر ځمکه عوامي اډه هغه ځایونه دي چې د صحت محکمې مشرانو په خبره تر قبضو لاندې دي. د یاد محکمې یو مشر ډاکټر امجد وای کچو هم دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ شوي او د اف سی آر ټول قانون اوس ختم شوی خو د ضلع انتظامی رویه لا هم نه ده بدله شوې چې دا ډېره د افسوس خبره ده. ډاکټر امجد زیاتوي ضلع انتظامی ته خپلو مشرانو په رسمي توګه ویلي چې صحت محکمې ته هر څه حواله کړې خو مقامي چارواکي پر دغه حکم عمل نہ کوي.
سکی لیٹر کړه چې الیګل اکوپیشن ته خاتم کا چې دا دی خپل افسر خبرې نه مانی دې مطلب خدایا دې مطلب خدایا چې وو سپوري د خلاف سیار نشي کې دي وو سف سیار نشته وو سپور ته چیرې ده.
احتجاج کوونکو دړه ور کړې چې ګلر هایشي زایونو ازمکو قبضه کوون کې لری نه کړې شول نو په 23 جنوري به هر قسمه روغتي چاره تړي خپل احتجاج به ټول سبيتا و غزوی. د سدی اوسیدونکو محمد کمال مشال لوډیو ته وای کچره د احتجاج جاری پاتې شو نو د مریضانو علاجونه په کېدو کې به لستون زو سره مخامخ شي
زکه سو بیماری زیاتیږي خلق پریشان دي تکلیفونه زیات شو نو له هغه د سمره هم کوټر یا سمره سیول زین نیولې شوې دي یا د دوی کوم ډیمانډ سی ډایرکټر نو دا د زر تر زره پر اکړای شي.
بلخوا د ضلع ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو تویلی د هسپتال په احاطه کې ځینې شخصي خلک غیر قانوني قابض دي چې د صحت محکمې لخوا ورته د هغوی د بې دخله کولو ویل شوی او زیاتوي لا رهایشي ځایونو قبضه کوونکي د لری کولو ډاډ تر ملاوي دورسته هغلته ډاکټرانو او روغتیايي عملې خپل احتجاج ختم کړی دی. ډاکټر افاق وزیر دا په ډاګه نکړه چې د صحت محکمې په ځایونو او کوارټرو چا قبضه اچولې او بلدا چې هغوی به کله له دغو بې دخله کړی شي. که څه هم د ضلع ډیپټی کمشنر ویلي چې احتجاج پای ته رسېدلی خو لا هم ډاکټران د مریضانو علاج لا کولو انکاری دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ ژمنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال احسان اقبال د جنوري پر 19 په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د نظام د ملاتړ په موخه یې پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو لاسلیکونه اخستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ای آر وای ټی وی د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی. خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنون کې وای په پاکستان کې څو لسیزې ولسمشریز نظام وو چې نتیجه یې نه ده ورکړې. ملیحه امیرزاده په دې اړه تفصیلی رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسان اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دي چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوی چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول جمهوري قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمرانی او عملداری ګڼي. دا ترغیر صدا چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدارتي نظام په حمایت کې یو اشتهار هم خپور شوې دي.
آپکا ووټ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د زینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت په کوي او طلبه د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکام شوی دی. د جماعت اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې داغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست نېشنالیست سیکولر لیبرل رائٹ ونگ لیفٹ ونگ د ټولو اتفاق دی هغې کې تا ته یو پارلیماني نظام ترکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیړي نو بیا د هغې نه پس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما سه نور سینیټر سره هم بیګانه پرون داسې نه زه په رابطه کښېم. نو که فرض که مونږ ګورو که داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نورو خلکو سره زما سلا مشورې روانې وي. مونږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز چتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیمان نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلمان هر غړي راپاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھیں کہ جنہوں نے راتو رات
که د پاکستان تاریخ ته مو ګورو نو هغه چا چې شپه په شپه د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک کې تش په نوم یو نظام ور وتپلو چې په وجه نن د پاکستان ولس دومره شاته پاتې دی دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یوه برخه کاری. زمونږ په اند دا یو حل شوی مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکړل شوی چې وفاقي جمهوری او پارلماني نظام دی هم هغه حتمی دی او موږ غواړو چې پارلماني جمهوری نظام نور هم پراخ کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معاملې ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نسخه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لک په خکی دو شو نو د هغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوند دی او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړي دي لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې په عوامي کچه داسې څه جذبات شته. سوچ چې د دې نظام خبره کوي هغوی په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی یې خبره کوي؟
عملاً پاکستان کې جو 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملاً صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک یو لس کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو. بیا د یحیی خان دوه کال. بیا چې کله بټو په واک راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 12 کالو مارشل لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوریت نظام راغلو نو بیا هم عملاً صدارتي نظام مو ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کور ته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک زله او یو زل فاروق لغاری استعمال کړ.
د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه ویل نه پوهیږي چې د دې پروپاګاندا تر شا مقصد څه دی. خبریال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه د خوخوي چې اقتدار له یو فرد سره وي ځکه چې لخپل خوخي سره سم حالات سنبالول او کار وستل ورته اسان وي. کارپوهان وايي پاکستان یو کثیر الکامی ریاست دی چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هیواد کې همیش ناکامه پاتې شوې دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
آئین کې خدا دی چې د پارلیمنت کار دی آئین هم بدلولی شي قانون هم بدلولی شي. خو په پاکستان کې د پخوانی فیوډلي نظام دی نو پارلیمنت کې دغه خلک داسې قانون نه جوړوي اصلاح راشي. صدارتي نظام مخکې هم تعین شوی دی د رئیس 12 کاله کړی دی او بټو 7 سو وخت کړی وو او هغه نه چلیږي. دلته دغه پارلماني جمهوریت ډېر ښه چلیږي خو که حکمرانان پکې بېمانی نه کوي او هغوی په طریقه او په اصولو باندې دغه نظام چلی.
بلخوا وکیل بیرسټر ظفر الله خان د جنوري په 19 په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ وایي فیډرلي او پارلماني نظام د پاکستان د آئین بنیادی برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي.
اوریدونکو زو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت باید ختم شي خو د هغه د لری کولو پر طریقې له یو بل سره اختلاف لري. پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر دې ټینګار کوي چې باید د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي خو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم په نوم د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو تحریک په اوس وخت کې مخالفت کوي. پښتنه دا چې اپوزیشن ګوندونه ولې پر دې موضوع هم نظر نه دي. جواب یې د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف په دوو برخو ویشل شوی دی. یو طرف ته پاکستان جمهوری غورځنګ دی چې پکې مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نیشنل پارټي، نیشنل پارټي او ځینې نور واړه ګوندونه شامل دي. بلورتا پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند چې په خوا د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخول د حزب اختلاف په توګه د عمران خان د حکومت خلاف سیاست کوي. په دوو برخو ویشلې اپوزیشن پر دې خوشالا دی چې په هیواد کې د زیاتیدونکې ګرانۍ او نورو تګلارو لکبله باید د عمران خان حکومت ختم شي. خو چې کله د ختمولو د طریقې کار خبره راسي نو د دواړو ترمنځ لاري بیلی سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره یو سل دو اویا رایو ته ضرورت وي چې دا مهال ټول مخالفه ګوندونه په مجموعي توګه تر یو سل پنځوس زیات غړي لري. پیپلز پارټي دریز لري چې د عمران خان خلاف د احتجاجونو سره سره باید د هغه پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل د جنوري پر شلمه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې دا وخت په واکمن ګوند تحریک انصاف کې دننه اختلافات زیات شوي دي او که د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل سي نو د ده په ادعا کامیاب به سي.
کراچی ایم این اے شکور شاہ د بلاول سپم قبل کې ولیاړو صدیقی د ډیفنس څخه سراغلې دي او عامر لیاقت سیاغ دا ویلی سي مې اسمبلی آیا نه او مجھے لایق گیا نو دا ګردې خبرې خو پر ریکارډ باندې موجود دي. د خپل ایم این اے د دوی د منسترانو احتیاجان خو پرېږده خو دې ناراض آ خو دې ټلیفون ایکسچینج دا نون نمبر یو مار دی سیاغ توسي او دو منټ کې ځان اورسي نو نیم پی ٹی آئی سي کسان دوی څخه ناراض دي احتیاجان خو پرېږده. دا هغه باوجود چې څلوښت ایم پی ایم این اے لا جنگیر ترین سره دی آغا د خلاف ووټ کوي لیکن مسلم لیگ نون او د پی ڈی ایم نور جماعتونو سره هغه ته تیار دی.
خو په اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم شامل ګوندونه بیا د پیپلز پارټي برعکس خبره کوي. د مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی چودری بشیر ویر کوایی چې مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې اکثریت نه لري نو ځکه د پوینا عدم اعتماد تحریک باید وړاندې نسی.
د عدم اعتماد لپاره د اکثریت ضرورت وي. مونږ خو د یوې شیبې لپاره هم نه غواړو چې عمران خان په واک کې پاتې شي، خو د ځان د بې عزت کولو له مخه دا کتل پکار دي چې آیا له موږ سره اکثریت شته.
تر دې وړاندې د پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند په ګډون پاکستان جمهوری غورځنګ دوه ځله د اکثریت لرلو باوجود په سینټ کې ناکامه شوی وو. همدا دوه مثالونه دي چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی د عدم اعتماد تحریک نه راوړلو په حق کې ورکوي.
اپوزیشن تاسو په یاد دي چې د چرمن سن په خلاف باندې عدم اعتماد راغلی د اکثریت باوجود د چلس کس یو لس کس د اپوزیشن غزیات کوم کوتو چې په 2018 کې د عمران خان دراوستو کوشش کړی او هغه کوتو هغه عدم اعتماد ناکام کړ. بیا د یوسف رضا ګیلانی چرمن جوړ دی بیا اپوزیشن متحد راوستل د اکثریت باوجود د اکثریت په اقلیت باندې ور بدل کړی دی. هغه په دې باندې کوم کوتو نه چې د 2018 څخه د پښابانه ولاړو هغه نن د عدم اعتماد ناکامه کېدو پښابانه هم خدشه ده چې دوی ولاړ دي. نو په دغه بنیاد باندې اپوزیشن تر اوسه پوری ودی ته نه دی تیار شوی چې موږ عدم اعتماد راوړو.
حزب اختلاف پر فوج دا تور لګوي چې په انتخاباتو کې د درغلوی لاري عمران خان وزیر اعظم کړی وو، خو فوج دا تور ردوي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې دي. کچم پی ڈی ایم او پیپلز پارٹی د عدم اعتماد تحریک پاړه جلا جلا نظرونه لري، خو په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ بیا رابطې سوي او پر دې موضوع خبره کړې ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري پر 12 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلول چې د اپوزیشن مشران به د جنوري پر 15 نیټه په غونډه کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو موضوع بحث کوي. حکومتي وزیران وایي چې په واکمن ګوند تحریک انصاف کې هیڅ اختلافات نشته او اتحادیان هم ورسره ملګری دي. د دوی په وینا اپوزیشن به کله هم د عمران خان حکومت پر راپرځولو کې کامیاب نسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پاکستان د ګمرکونو اداره ویل افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړ سیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 18 به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون به په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وای نوماندان به د فروری له 8 څخه تر 11 پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغه وروسته به د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن زیاته کړې چې د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15 خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 159 پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حشیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شواروز کې له ناروغۍ هیڅوک نه دی مړ شوی. د عامې روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوې. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې خپل روسی سیال ولادمیر پوتین ته واضح کړی ده چې په اوکراین کې به یا هر ډول خوځښت یا حرکت يرغل وبلسي. ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل ک ماسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یا سخت او منظم اقتصادي غبرګون وشي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو وس وخت شوې ده د دې غړې د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. د دې پروګرام کوربه بشیر غواخ دی. راځي چې وایو
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
مینو سلامونه. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلچر دفتر یونیسکو په یو رپورت کې ویلي چې خزینه خبرلانی د خپل کار لامل د لوی خطرونو سره مخ دي. د جنوري په میاشت کې نشر شوی د کلنی رپورت کې زیاته شوی چې په دې خطرونو کې پر انټرنیټ زورونه هم شامل دي. زه بشیر غواخیم او نن د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه په مشال آنلاین خبرونه کې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته په ورپی خو ستونزو غږیږو.
تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې باد هغه سیل
د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لمړنۍ خزینه خبریالې په توګه هغه ته ځینی جایزه هم ورکړ شوی او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیرا پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خود نوموړی دا سفر اسانه نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډیره زیاته مشکله ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډیره زیاته مسلې زما تعلق ته ودا سي علاقې سره دی چې هلته ودا سي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول د ته وی بالکل خنه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشاله نو تر اوسه پورې ډیر داس خلک دي چې غنه دي خوشاله. هغه وای چې دا ولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوخ مې ورغله مرته کله زه یو واحد زنانه خبریاله یم چې په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغه باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی ملاو شوی.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت کلتوري محدودیتونو او پوزي عملیاتو له امله له پخوا راهیسي اسانه کار نه دی. د قبایلی سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وجل شوی هم دي. خله دغه ځای رازیا مسعود اوس هم کار کوي. هغه مشال رډیو ته ویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړي غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منی نشي.
زبدو وایم چې اول خو زموږ پاکستان کې کو ګروفي میل چې کومې صحافیانې دي ډېرې زیاتې کمې دي، چې چرته کافي میل لاړې شي نو سړی چې کوم وي هغه هغه ته انټرویو هم نه ورکوي چې دا فیمیل ده، او زه به د فیمیل ته اولې انټرویو ورکوم. زه به داسې خبره وکړم چې یو رپورټ سو د میراث آگاهي مهم چې په دغه باندې ما د یو عالم نه کمنټس اخیستل، نو هغه په ایڈوانس کې زمونږ ټیم وال ته وویل چې داسې ده چې که نور څوک راتلی شي د کمنټس دپاره صحیح ده، او که رضیه راځي نو رضیه ته زه کمنټس نه ورکوم ځکه چې آیوه زنانه ده. موږه که وګوري پاکستان کې د میډیا حال کوم ژه وګوري، پاک کې هم چې کومې فیمیل دي صرف فیمیل ریلیټډ چې کومې ایشوز دي، فیمیل ریلیټډ چې کومې خبرې دي هغه حد پر محدود دي. هغه به چرته هم د پاکستان په بجټ باندې، چرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغه خبرې موږ نه اورو ځکه چې هغه ته موقع نه ملو کېږي.
رازیا مسیح، تاسو په انټرنیټ د زورونو سره څه کوئ؟ په کومه طریقه ته ځان ساتئ؟
آنلاین هریسمنت کېږي او د فیمیل سره خو ډیر زیات کېږي پاکستان کې. زه چې کله مخې ته راغلی وم اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چې کوم کارونه دي هغه مې کول، نو ډیر زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډیر عجیبه شانتي کمنټس بکېدل. په دې ټایم کې چې ما ته د سائبر کرائم پتہ نه وای چې پاکستان کې سائبر کرائم چې کوم دی ادمرا ایکټیو دی یا ادمرا ښه کار کوي، نو ډیر زیات په ټایم کې کریټیسیزم وو. اوس چې کوم څه پتہ ده چې زموږ سره سائبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کی یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سائبر کرائم ته ایسس کولای شي. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم کسي تاسو جرمانه کولای هم شي او هغه کېد هم دی، نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حواله سره ټول خلک او اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیر زیاته دغه نه فائدہ اخیستې شي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه
اورئ. اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر ګواهیم. تاسو لګ مخ کې واردل چې خزینه خبرلانی په کم شکل زورول کیږي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشری حقوقو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریالې پی وکړي نو ژوند دي سونزمن کیږي.
ډیر خبریالان لدی عمله په غداري تورن سوي چې د پاوچ پر بجټ پښتني راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسي نیوکه کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کول پر موضوع بحث غواړي، خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعات او راپورونه نسو جوړولای.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي قربا بشیر ګواخیمه په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث دوام ورکو. هر رسنۍ د خپل کارکونکو لپاره ځینی لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولې او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سادیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم، نه غدارې چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریکوم ځکه چې موږ کم ادارو لپاره کار کوو د هغوی سم مسلو باندې خپل پالیسیز دي، نو چې ته ادارې لپاره هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسی سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافی له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پورس په درینیمو او د هرې جمعې پورس په دونیمو بجو لمشال رادیو واوري.
لمشال رادیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه ته غوږی.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار وای ک خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وی نو دوی با ونه شکړي چې د هغه خزو غږ راپورته کړي چې ډېرې خلک په اړه نه غږیږي.
شزای ک نری هغه د پاره چې کم د څوک دغه کوي هډلز کریټي اور د یو آزاد صافه د پاره چې مشکلات سا هغه موږ همیشه دغه کړی دي. بیا ولې چې موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی پاره کې دا شذ چې دی دغه س په ویریس فیلډز کې چې دی دغه د پاره ډېر مشکلات دي. لکه د شپې ډیوټي دوی نه سیکولې د شپې رپورټینګ نه سیکولې او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی په ورک پلیس باندې هراسمنت دی بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې انت هراسمنت دغه ډېر زیات دغه ستا یا په رپورټینګ کې چې دی د خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی هغه دوی د پاره څه مسلې جوړي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
بالکل اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال انلاین خبرونه او ری او زمو کوربه بشیر گواخیم. تاسو به اوریدل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنۍ کړي ده.
خود اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په پارلمان کې د بحث په محل د رسنیو د ازادي ترول رد کړل.
موږ ته څوک د بیان ازادي نصیحتونه نه کوي. موږ او اپوزیشن باید د پاکستان ملي ګټو لپاره یو متحده بیانیه وړاندې کړو. په پاکستان کې له 2.5 زیات داخلي او درې څلوېشت بهرني ټلویزیون چینلونه موجود دي چې په خپلواکه توګه کار کوي. موږ خبریالانو ته داسې سہولتونه ورکوو چې په تاریخ کې مثال نه موندل کېږي.
اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19 د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل سنټه منظور کړ چې په وینا یې په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل
د خبريالانو د حفاظت د رسنیو د ازادي او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
اوریدونکو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو وس وس را سره ملګری شوی یا ساو خبرونه درنه تیر شوی نو کولای شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سټ د لټون په برخه کې ولټوئ. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خو وخت
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې بشیر ګواخ تر توڑان دکړو. وس وخت شوی دی د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. پاکستان هر کال په دې هیواد کې په زرګونه افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه ورکوي. دا ځوانان وایي د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې ورته د کلتور، مذهب او تر ډېره حده د ژبې ستونزه نه وي او تعلیمي معیار یې هم ښه دی نو ځکه خوشاله دي. په روخانه مستقبل خپرونه کې په دې حقله نور حال واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سیمستر محصلم او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غوښنه په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکاو، د امتحان لپاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل. اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لپاره مخبر شو او اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیک.
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باغې رجسټریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم مرز او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته انلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل واره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دا په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي، تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه ماده کیده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیده چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیده او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغست نو ډیر زر ټیسټ هم واغست ډیر زر اناونس کړ او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشته کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ۸۰۰۰ روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خلک پیسې ډیر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي. یعنی شپته زره ته باز زینو کې 80000 او باز زینو کې شپته زره نو پیغام چې ایچ ای سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي. دا خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهغه مناسب نو کیږي ول نه کیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی. نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده. یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره نکتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اوریدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغه دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کې اهمیت ورکړي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکو راته د ځان په حق له وویل
زمانم رویا سید ته او ز د افغانستان د کونړیما زمانو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه ز پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورې کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو لانو موړې مو پختلې چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه د اسکالرشپونو ترلاسه کولای شي او کڅنګه
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم به د دې فل کیږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کیږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسي دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کیږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیټ د ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کیږي دا ان او سی دی ایمبیسی نه اخیستل کیږي بیا هغه په بیس باندې دې ایڈمیشن کیږي
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانه موقع لري
زموږ د پاکستان نمګې ډی ایچ ایل پریشي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ډی ایچ ایل اپورتونټیز راکړې دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړي شوې دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي تا نو دې په سکالرشپ باندې دې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو ډېر لري تاک د پاره هم دې ته ضرورت نشته دی چکله دی زو غړي په خپل ملک نم تللی شي زموږ غیر سمر اف دی سمر کې دی خپل ملک ویزټ کول شي او بل تعلیمي خه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډیر نږدې ملک ته مثلا او بل دا فرق نشي دي چې دې دي خلک موږ ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډیر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوي کې نه یو لارې چارې نه پويږي ډیر ښه ته ګایډنس ملاوي کې یعنی ډیر ښه ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډیر ښه هیلپ کوي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري په دې حقلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیل د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو منداسې زما خو مکتب خلاصو سکول نه خلاصو زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخواله راځي او کسنګ فرمان صاحب په دې اړه وویل
نه د کفاره په ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې موږ هغه غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زدیج کې ادماته د پنجاب نه سین بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه کو دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کی چې تاسو حالات څنګه ده څنګه خی کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپل کې روابط ان شاء الله ډیر زیات خري تر اوسه پورې زمونږ لکه د شورونه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ نو ان شاء الله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دی راغلی
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکو سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځیم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده. د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې بیا چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه انلا چې ورته ویل کېږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي. افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه د آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211221 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمادہ جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان